وخته هغه ناروغي چې د تورپی شو د همدغه ورپیش ناروغي لامل په یو پنځوس کلنۍ کې یو ولسوا یو پنځوس مریض کال کې چې د ولسوا درویم زیږدیز کال سره سمون لري د نړۍ څخه سترګې پټې کړې او د کندهار ښار د مبارکې خرقې په میدان کې خاورو ته سپارل سوی دی. دا د احمدشاه بابا د نیکو خصلتونو په هکله وه دا چې د یو څه ډول شخصیت درلود. راځو د افغانستان یو بل واکمن چې هغه تیمورشاه نومیږي د هغه په هکله پوهیږو. دا چې تیمورشاه شل کاله واکمني څه ډول وه. تیمورشاه په یولس سوه شلم هجری لمریز کال کې زیږیدلی و. د پلار د پاچاهي پر مهال دی د هرات ولایت والی و. هغه تعلیم لرونکی او همدارنګه د دري ژبې شاعر هم و. د هغه وخت د دود سره سم تیمورشاه د پلار د مړینې څخه وروسته په کندهار کې د پاچاهي مقام ته نوماند سو او د شهزاده سلیمان څخه د وزیر شاه ولی خان ملاتړ د دې لامل سو چې شهزاده سلیمان پاچاهي ته ورسیږي. په دې وخت کې تیمورشاه کندهار ته ورسید او ناراضه کسانو لخوا یې د لمسولو په پایله کې وزیر شاه ولی خان وواژه او شهزاده سلیمان هم د پاچاهي څخه لاس واخیست. تیمورشاه بیا خپله شل کاله واکمني وکړه او د شل کاله واکمني څخه وروسته بیا په اوولس سوه درې نوي زیږدیز کال کې په کابل کې د نړۍ څخه سترګې پټې کړې او د کابل په مرکز کې د کابل سیند سویلي خواته نږدې خاورو ته سپارل سوی دی. بل واکمن د شاه زمان په نامه یادیږي چې شاه زمان د واکمنۍ تګلارې ترسو د افغانستان یو بل شخصیت هغه کس چې د افغانستان باندې واکمنۍ درلوده شاه زمان نومېدی. شاه زمان د پلار د مړینې سره سم ټول هغه وړونه د کابل ښار ته ټول هغه وړونه چې ده درلوده هغه وړونه د کابل ښار ته راوبلل او د سردار پاینده محمد خان په ملاتړ سره چې هغه د بارکزیو د قوم مشر و د تاج او تخت غوښتونکي بندیان او په خپله یې هم په اوولس سوه درې نوي زیږدیز کال کې د واکمنۍ اعلان وکړ. یعنې خپل کله چې شاه زمان پلار مړ سو د هغه څخه وروسته د هغه وړونه چې په نورو ولایات کې و هغه ټول وړونه کابل ته غوښتل او د بارکزی د قوم د مشر په واسطه چې هغه محمد خان نومېدی د هغه په واسطه هغه کسان چې د تاج او تخت غوښتونکي و هغه ټوله بندیان کړه او په اوولس سوه درې نوي زیږدیز کال کې یې خپله واکمني اعلان کړه. خپل ځان یې واکمن وګڼي. کورنۍ او بهرنۍ تاریخ لیکونکي شاه زمان یو ډیر هوښیار یو ډیر فعال زړور او حوصله لرونکی سړی بولي. د یوې جګړې په پایته رسولو سره به د بلې جګړې ته مخه کول. خلکو د تیمورشاه د نور زامنو په پرتله شاه زمان ته ډیر درناوی کوي. یعنی د تیمورشاه د نور زامنو په پرتله شاه زمان ډیر ارزښت درلودی د خلکو په منځ کې. د تقریبا د نیمایي پیړۍ امنیت په پای کې سیاسي واک لاسته راوړ او د امنیت د ټینګولو په مخه د هوډ درلود چې مرکزیت پیاوړی کړي او د دې مخې د پلي کولو په پلي کولو کې د هیواد دننه او بهر د ځینو ستونزو سره مخامخ شو. د مخورو او بانفوذه خلکو خپه کول په سیمه کې ښکاره او پټې لاسوهنی همدارنګه کورنۍ او خپلمنځي مخالفتونو د وزیر فتح خان په نږدې ملتیا سره د شاه محمود وخت ته رسېدو لپاره حالات چمتو کړه. یعنی دا چې مخور او بانفوذه خلک په دې مهال کې خپه سو د شاه زمان څخه په سیمه کې هم ښکار او پټ لاسوهنی شروع سوې. کورنۍ خپلمنځي مخالفتونه رامنځته سوه. دا هغه لامل و چې شاه محمود وخت رسېدو لپاره لار هواره کړي او دا چې شاه محمود وخت ورسېږي داسې حالات آماده کړي. د څه لږ څه مقامات څخه وروسته شاه زمان کابل د پېښور په تکل باندې پرېښود. دا چې د پېښور ته ولاړ سي په دغه موخه کابل پرېښود. خو د لارې په اوږدو کې د نورو ملګرو سره د ملا عاشق الله شینواري لخوا نیول کېږي او د ړوند کېږي. وروسته تر څارنې لاندې د کابل ښار ته استول کېږي او په دې توګه د شاه زمان واکمني پای ته رسېږي او د دې سره شاه محمود وخت ته رسېږي. راځو شاه محمود د لومړي ځل واکمني ته. دا چې په دې ځای کې موږ مخکې وویل چې د رنکیجی او شاه محمود د وخت رسېدو لپاره لاره هواریږي. شاه زمان چې کله کابل پرېږدي او په لاره کې هغه د ځینو خلکو لخوا نیول کېږي بیا رنکیجی کابل ته رسول کېږي او بیا وروسته د ده څخه وروسته شاه محمود وخت رسېږي. راځو د شاه محمود د واکمنۍ په هکله. شاه زمان چې د ښکېلګرو اصلي سیال بلل کېده په دې توګه انګریزانو په هغه وخت کې د نفاق واچوه او حکومت وکړه د سیاست څخه په کار اخیستلو سره د سدوزی ترمنز د سیالي څخه ګټه پورته کړه، دا چې د سدوزی ترمنز سیالي روانه و دي د دغه حالت څخه استفاده وکړه او غوښتل یې چې شاه زمان د منځه یوسي. د هغوی پام اول چاته اوړي؟ د شاه زمان ورور شاه محمود او شاهزاده محمود او بارکزی سردار فتح خان ته چې دواړه ایران ته تښتېدلي وه، د دوی پام دوی ته راګرځي. د انګریزانو په واسطه توتیې جوړېږي، پلانونه جوړېږي، هغه په لار اچول کېږي او ټول سیمه ییز ځواکونه له یوه اړخه د شاه زمان د وړونو ترمنځ نفاق او د بل اړخه د دې زمینه برابروي چې شاه محمود واک ته ورسېږي. د دې تر څنګ شاه محمود د دولت د ماتې په موخه بیا عبدالرحیم خان غلجی په مشرۍ یو ستر ځواک د غزنی په لور باندې حرکت کوي چې شاه محمود ځواکونه له خوا هغه د ماتې سره مخ کیږي او د دې لپاره چې په کابل شهر په کابل کې خلک د شاه محمود ادارې څخه خپه و، دوی په پاتون باندې لاس پوري کړ او نوموړی د کابل په بالاحصار کې محاصره کړ. شجاع الملک کابل ته را ننوتی او د ببر په بڼ کې استوګن سو، چې په دې توګه سره د شاه محمود د ماتې او تسلیمې دې څخه وروسته بیا شجاع الملک بالاحصار ته ننوت او خپله واکمني اعلان کړه. دلته دا چې شاه محمود څه ډول واک ته رسېږي او وروسته د واکمنۍ څه ډول له منځه ځي، موږ وویل چې د پلار شاه زمان چې د ورور شاه زمان چې و هغه د ښکېلاګرو اصلي سیال و، یعنې دوی غوښته چې لومړی شاه زمان د منځه یوسي، نو دوی د یو سیاست څخه کار اخلي چې هغه سیاست د انګریزان د یو سیاست کاروي چې هغه سیاست بیا د نفاق واچوه حکومت وکړه په نامه و، چې دوی لومړی غواړي د سدوزی ترمنځ یا د دغه خلکو ترمنځ نفاق واچوي او بیا وروسته دوی حکومت وکړي، چې بیا دغه سیاست څخه دوی ګټه واخسته د سدوزی ترمنځ سیالي هغه کومه سیالي چې شتون درلود د هغه سیالي څخه ګټه واخسته او دوی غوښتل چې شاه زمان د منځه یوسي. نو همدا دي چې بیا د دوی لومړی پام د شاه زمان ورور شاهزاده محمود ته رسیږي او بارکزی سردار فتح خان چې دوی ایران ته تښتېدلی و د دوی پام دې ته راګرځي، دوی غواړي چې پلانونه جوړ کړي توتیې په لاره واچوي او همدغه انګریزان د انګریزانو په واسطه د توتیو په لاره اچول او ټولنیز سیمه ییز ځواکونه د بل اړخه، یعنی یو بل دلیل و چې د شاه زمان د وړونو ترمنځ نفاق واچوي او د دې لامل سو چې شاه محمود واک ته ورسېږي. چې بیا موږ ویل شاه زمان کله چې غواړي کابل ته کابل پرېږدي او د پېښور په لاره ځي، نو د په لاره کې د ځینو کسانو له خوا نیول کیږي، هغه ړون کیږي او بیا وروسته په دې ډول سره د شاه زمان واکمنۍ پای ته رسیږي او شاه محمود واک ته رسیږي. نو د شاه محمود چې کله هم واک ته رسیږي یا مخکې له دې چې دوی واک ته ورسیږي، همدغه سیاسي نفاق چونه و چې د وړونو ترمنځ دوی لومړی نفاق چوي او بیا وروسته دغه سیاست څخه دی ګټه اخلي او شاه محمود واک ته رسیږي. د دې تر څنګ چې بیا موږ ویل شاه محمود د دولت کله چې شاه محمود واک ته ورسید او د واکمنۍ وکړه، د واکمنۍ په جریان کې بیا د دې لپاره چې د شاه محمود دولت له منځه یوسي او د شاه محمود دولت د ماتې سره مخامخ شي، په دغه موخه د عبدالرحیم خان غلجی په مشرۍ سره یو ډیر ستر ځواک د غزنی په لور باندې حرکت کوي او د شاه محمود ځواکونه له خوا بیا د ماتې سره مخامخ کیږي، یعنې د شاه محمود ځواکونه د هغو په وړاندې مقاومت کوي، د هغو سره جنګیږي، چې بیا دغه د عبدالرحیم خان غلجایی هغه کوم ځواک چې وو هغه د شاه محمود د ځواکونو لخوا د ماتې سره مخامخ کیږي، چې بیا وروسته د دې لپاره چې په کابل کې خلک د شاه محمود ادارې څخه خفه و، یعنی کله چې د خپل واکمنۍ په دوران کې ځینې کارونه کول، دا ځینې کارونه او ځینې سیاستونه چې د کارول، دا د دې لامل سو چې په کابل کې خلک د شاه محمود ادارې څخه خفه سي. همدغه د خلکو نارضایتي، د دوی ناخوشي او خفه کېدل د دې لامل کیږي چې دوی په پاتونونو باندې لاس پوري کوي او مقاومت وشي، چې بیا دوی پاتونونه کوي او په پاتون باندې لاس پوري کوي، نوموړي بیا د کابل په بالاحصار کې محاصره کیږي د همدغه پاتونونو په ترڅ کې، یعنی کله چې دغه پاتونونه رامنځته شوه دغه پاتونونو په ترڅ کې بیا د کابل په بالاحصار کې دوی محاصره کیږي. شجاع الملک کابل ترانه نوځي، یعنی کله چې دوی په کابل په بالاحصار کندهار کې محاصره سو. نو په دې وخت کې شجاع الملک کابل ته راننوځي او د بابر په باغ کې دی استوګن کیږي، چې دا د شاه محمود د ماتې او تسلیمېدو څخه وروسته بیا یعنې کله چې د ماته ومنل او دی محاصره سو وروسته تسلیم سو، دغه پاڅونونو په وړاندې د نور مقاومت نه سوی کولای. نو دلته د ده واکمني ختمیږي، شاه محمود تسلیمیږي او شجاع الملک چې موږ ویل مخکې چې دی کابل ته راننوځي د بابر په باغ کې استوګن کیږي، دی راځي بالاحصار ته ننوځي او همداسې خپله واکمني اعلانوي چې شاه محمود واکمني نور پای ته رسیږي او خپل همدغه شجاع الملک وقت رسیږي. نو درنو زده کوونکو، دا و زموږ او ستاسې د نن ورځې موضوعات چې موږ د احمدشاه بابا د نیکو خصلتونو همدارنګه د ځینو نورو واکمنیو په هکله باندې وپوهیدلو. په دې هیله چې ستاسې د پام وړ ګرځېدلی وي او ګټه به مو څخه اخیستې وي. نو د نن ورځې موضوعات مو همدومره وو، د نن ورځ لوست مو همدومره وو. تر راتلونکي درس پورې چې بیا هم د یوې په زړه پورې موضوع سره ستاسې درانه حضور ته حاضریږو، تاسې ټول په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. ښه چاري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
د لوی مهربانه را په سپېڅلې نامه سلامونه ونې کې هیله مې ومنې درنو زده کوونکو، هیله دا چې روغ او جوړ اوسئ. وخت به مو تر دې مهاله په خیر رسولې وي. تاسو ټولو ته د لسم ټولګي تاریخ مضمون د لسم لوست ته شرح لاست وایم. په دې هیله چې نن ورځ هم د لوست را اخرنی شي بر سره ملتیا وکړئ او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلئ. نن مو موضوع د حضرت محمد صلی الله علیه و سلم د ژوند په حق لده د کوشتوالي څخه تر باسته. حضرت محمد صلی الله علیه و سلم د 501 زیږدیز کال د اپریل د میاشتې په 6 نیټه باندې د رب الاول د 12 نیټه سره سمون لري زیږیدلی دي. او حضرت محمد صلی الله علیه و سلم د دوشنبه په سهار باندې د نړۍ ته تشریف راوړ. حضرت محمد صلی الله علیه و سلم پلار عبد الله مخلدی چې حضرت محمد صلی الله علیه و سلم دنیا ته راسي 2 میاشتې مخکې وفات شوی وو، او د حضرت محمد صلی الله علیه و سلم د زیږیدنې څخه وروسته بیا څلور کاله د بنی اسعد په قبیله کې د بی بی حلیمې سادې تر روزنې لاندې وو. چې کله د شپږ کارلن سونو مورې بی بی امنه هم وفات شو، د دې څخه وروسته بیا د پالنه د نیکه عبدالمطلب په غاړه واخیسته. او کله چې د اتو کالو سو بیا یې نیکه عبدالمطلب هم د دنیا څخه سترګې پټې کړلې، وفات شو. او د هغه څخه وروسته بیا د حضرت محمد صلی الله علیه و سلم پالنه د اکا ابوطالب په غاړه واخیسته. تر هغه مهال پورې چې دوی ځوان کیږي، ابو طالب هم حضرت محمد صلی الله علیه و سلم د خپل ګرامون زمون څخه ډیر ګران وو، پر هغه باندې ډیره مهرباني درلوده. او تر هغه مهال پورې چې حضرت محمد صلی الله علیه و سلم ځوان سو، تر هغه مهال پورې د ابو طالب په غاړه پورې د روزنه وو. د دې ترڅنګ حضرت محمد صلی الله علیه و سلم په 12 کلنۍ کې د ابو طالب سره د شام په سفر باندې ولاړ، او په شام کې هم یو مسیحي دینی عالم چې هغه بحیرا نومېدی د حضرت محمد صلی الله علیه و سلم د علایم څخه دا پیدا کړ چې د اخر زمان نبی او رسول دی. نو ابو طالب ته ویل چې د ساتنه کې ډیر هڅه وکړه، او دا غوښته وشتل چې په ساتنه کې ډیر کوشش وکړي. په ځوانۍ کې هم حضرت محمد صلی الله علیه و سلم په مکه کې په نیکو اخلاق او رښتینولۍ او امانت سره ډیر مشهور وو. نو ځکه د بیبي خدیجې رغتلن هو چې هغه د قریش یو ډیره شتمنه میرمن و، د هغه پام حضرت محمد صلی الله علیه و سلم ته ګرځي او د نبی کریم صلی الله علیه و سلم څخه غواړي چې د شام ته د هغه سوداګریز کاروان مشري په غاړه واخلي، چې حضرت محمد صلی الله علیه و سلم هم دغه بلنه مني او کاروان هم شام ته ورساوه، چې بیا هلته ډیره ګټه وکړه او د ډیره ګټې سره به بیرته مکې ته راغله. کله چې قافله مکه ته رسیږي، نو په دې وخت کې د بی بی خدیجې رغد تلن حکم غلام چې د حضرت محمد صلی الله علیه و سلم سره په سفر کې وو، کله چې دوی مکه ته ورسېدل بیرته دغه غلام حضرت بی بی خدیجې رغد تلن هو ته د حضرت محمد صلی الله علیه و سلم د شو فضایل کیسه وکړه. او د هغه څخه وروسته بیا خدیجې رغد تلن هو د حضرت محمد صلی الله علیه و سلم څخه غوښتنه کوي چې د دې سره واده وکړي، او زموږ نبی هم دغه بلنه مني چې په دې محل کې یا په دغه وخت کې چې کله دوی واده کوي، حضرت محمد صلی الله علیه و علیه وسلم 25 کلن او بی بی خدیجه رضی الله عنها 30 کلنه و، چې د حضرت محمد صلی الله علیه و علیه وسلم د ژوند ټول پیښې، د ژوند ټول واقعیات، د هغه د زیږیدو څخه تر کوچنیتوب پورې، همدارنګه د ځواني څخه تر بعثت پورې، کار او د مکه څخه بهر سفرونه یې هم دغه څخه د بعثت څخه مخکې کار او د مکه څخه بهر سفرونه یې پلان درته دا چې تر هغه وخت پورې دی په پیغمبري باندې مبعوث کیږي، د المر په شان دغه ټول پیښې روښانه دي. راځو د بعثت څخه تر هجرت پورې، دا چې حضرت محمد صلی الله علیه و علیه وسلم هجرت پیلوي تر هغه وخت پورې، یعنی د هغه وخت څخه چې دی مبعوث کیږي په پیغمبري پورې، بیا تر هغه وخت پورې چې دی د لومړي ځل لپاره هجرت کوي. د بعثت څخه مخکې الله جل جلاله د هیرا غار ته د حضرت محمد صلی الله علیه و علیه وسلم اوس تک ډیر په زړه پورې کړی و چې پیغمبر صلی الله علیه و علیه وسلم هر کال هلته یوه میاشت تیروله، او د نړۍ د پیدایښ هم درنګد الله جل جلاله پر دغه ستر ځواک باندې فکر کوي. یعنی د هر کال په هر کال کې یو حضرت محمد صلی الله علیه و آله حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم حتما دغه غار ته تلی، او په دا یو میاشت کې به ځان سره خپل خوراک او هر څه ځان سره وړل، هلته به دغه نړۍ په پیدایښ او دغه د حضرت محمد صلی الله علیه و سلم د دغه دنیا او د الله تعالی پر دغه ځواک باندې ډیر فکر کوي. بیا د وحی ترتګ او د قران کریم تر نزول پورې دغه عادت د درلودي او دغه عادت ته دوام ورکوه. کله چې حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم 30 کلن سنو د روژې د میاشتې په 12مه د دوشنبه په ورځ جبرائیل امین د الله جل جلاله او حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم ته راوړه، په داسې حال کې چې د هیرا په غار کې به په عبادت باندې بوخت وو، یو پرشته ورته راغله او ورته ویل چې ولولا پیغمبر صلی الله علیه و سلم ورته ویل چې زه لوستای نشم. پیغمبر صلی الله علیه و سلم وایي چې په دغه وخت کې فرشته زه په خپل غیش کې ونیولم او سخت زور یې راکې، یعنی ډیر سخت یې کښلم په غیش کې تر هغه حد پورې چې ما خپل ورتیا د لاسه ورکړه، او درې ځلې دغه کار تکرار کړي چې په درېم وار سره بیا هم ډیر زور راکې، او د زور راکولو څخه وروسته بیا فرشته ویل چې اقرا بسم ربك الذي خلق، خلق الانسان من العلق، اقرا ربك الاكرم الذي خلق بالعلم، علم الانسان ما لم يعلم. دغه آیات شریفه و تلاوت کی، او فرشته حضرت محمد صلی الله علیه و سلم ته دغه وویل چې د ژباړه دا و چې ول ول د هغه پیغمبر د هغه پروردگار په نامه چې انسان یې د کلکې شوی ویني د ټوټې څخه پیدا کړ، ول ول چې ستاره ډیر مهربان او ډیر کریم دی، هغه خدای چې د قلم په واسطه ورزده کړل او انسانان ته د هغه څه تعلیم ورکړ چې هغه پرې نه پوهیده. څه وخت وروسته بیا د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم نږدې دوستانو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه تر څنګ حضرت علی کرم الله وجهه، او په شزه کې هم بی بی خدیجه رضی الله عنها د هغه پر صلات باندې ایمان راوړل او مسلمانان شول. د وخت په تیریدو سره د مختلفو قشرونو خلک په لسګونه تنه د اسلام په مبارک دین باندې مشرف شول. حبشه ته د مسلمانانو هجرت، حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم د حضرت ارقم رضی الله عنه کور د خپل دعوت مرکز ټاکلی و، یعنی په دغه کور کې به خلکو ته دعوت ورکوي، او په دغه ځای کې د خلکو سره لیدنه کول، خلک په پټ اسلام ته رابلل، او دغه پټ دعوت، یعنی په پټ یا په پنهاني شکل سره چې مسلمانانو ته بلنه ورکول کېده، دغه کار درې کاله دوام وکړ، چې د دې وخت د تیرېدو څخه وروسته بیا حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم د صفا بغونډی کې د اسلام دعوت ښکاره کړ، او په ښکاره ډول سره خلک اسلام ته رابلل، چې دغه پیښې سره سم بیا ابو لهاب، ابو جهل او نور مشرکانو بیا د مسلمانانو په زورونه باندې شروع وکړه، او د دې لپاره چې د کفارو ظلم او دغه تیری ډیر زیات سونو، حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم مسلمانانو ته اجازه ورکړه چې هغه حبشه ته چې پچای نجاشی نومیده، او نجاشی هم یو ډیر عادل شخصیت وو او عادل شخص وو، دغه شرط هجرت وکړي. نو همدا چې مسلمانان د رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم په اجازه سره دغه شرط هجرت کوي. د بعثت د پنځم کال د رجب په میاشت کې د لومړي ځل لپاره یو لستنو مسلمانانو د څلور شزو په ګډون سره حبشې ته هجرت وکړ او کله چې مشرکین د دغه هجرت څخه خبر سور خپل هغه زور زیاتی او ظلم یې نور هم ډیر کړي چې په پایله کې بیا د نبوت په شپږم کال کې درو اتیا مسلمانانو هجرت ته مخه کړه او دوی هم حبشې ته ولاړل. د مکې کفار هم چې څنګه خبر سول چې مسلمانان د نجاشي د مهرباني وړ ګرځېدلی دي، یعنی دغه حبشې پاچا نجاشي پر دې باندې مهرباني کړې ده، د عمر بن عاص په مشرۍ د سوغاتونو سره یو پلاوی حبشې ته ولېږدوي او د نجاشي پاچا بیا هغه ډېر خپل ځیرک او د مهاجرینو د استازي په واسطه د اسلام دعوت هم د حقیقت په پوهېدلې نه یوازې د مکې د کفارو سوغاتونه رد کړل، بلکې د مهاجرینو ملاتړ ته نور هم پام واړوي او د دې ملاتړ نور هم زیات کړي. د طایف سفر مسلمانان تل د مشرکونو د خوا زورول کېدل، یو شمېر د کفارو د تیرې له امله خپل ژوند له لاسه ورکړ او پیغمبر صلی الله علیه وسلم فضا هم ورته تنګ سوله. د بواسط په لسم کال کې حضرت بیبي خدیجې رضی الله عنها او همدارنګه ابو طالب چې هغه د هرې خوا د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د نږدې دوستانو او ملاتړو څخه و هغه وفات سول، چې دغه دعا پیښې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم پاک روح دومره په روح باندې دومره ډېر اغیز وکړه چې دغه کال کې دغه کال د عام الحزن په نامه ونوموي. بیا هم دغه دتناکو پیښو ونه کړای سوای چې د دعوت د رسالت د فرضې د سرته رسول څخه د سرته رسول په وړاندې یو کوچنی خنډ راوګرځي. د همدې اصل د مخې حضرت محمد صلی الله علیه و سلم د خلکو د دعوت په مخ او هدف باندې د رسالت د ندې سره کولو لپاره د طایف شهر ته چې هغه مکې ته نږدې دی سفر کوي او د خلکو مشران هم اسلام دعوت ته رابلي. هغه نه یوازې د پیغمبر صلی الله علیه و سلم دعوت ونه مانه، بلکې د خپل زمونه ته هم د دنده ورکړه چې حضرت محمد صلی الله علیه و سلم ډیر وزیروي او هغه د شهر څخه وباسي. رازو د عقبې تړونونه یا بیعت ته چې دلته دوه تړونونه سوي و. اول تړونه دا و چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم د مکه د خلکو څخه مایوس د طایف شهر ته ولاړی او د بنی سقیفه قبیله هم اسلام ته دعوت کړه او هغوی دعوت ونه منه، او تر دې حده چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم یې په ډبرو باندې ویشتن، او په دې وخت کې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د حج پر مهال د عربو د مختلفو قبایل اسلام ته دعوتول، او د بوسط په ولسم کال کې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د شپږو تنو یسربی خزرجانو سره د مکه څخه د باندې د عقبې په نامه په یوځای کې سره راټول سول او د هغه سره ولیدل اسلام ته راو بلل، د قران کریم څو آیتونه ورته تلاوت کړه او دغه شپږتون هم اسلامو منی دا وعده وکړه چې یو کال ورسته بیا په همدغه ځای کې سره ویني. او دلته په دوهم لیدنو کې بیا دولستانه د کسان د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم سره وکتل او په ځینو موضوعاتو باندې هوکړه وکړه چې دا د عقبې د تړون په نامه مشهور دي. په دغه تړون کې مدرجات په داسې ډول و چې هیڅوک او یا شهید الله جل جلاله سره نشری کوو، غلا او ټول ناوړه عمل نه تر سره کوو. حضرت محمد صلی الله علیه وسلم هم د تړوند لسیکونو ورسته بیا حضرت معصب بن عمیر ته دنده ورکړه چې دا غدول ستنه سره مدینه ته ولاړ شي خلک اسلام ته راو بړلی، چې په دې ډول سره د اسلام مبارک بدین باندې زتر خلک مشرف کیږي. دویم تړون یې داسې و چې د وسط په 13 کال کې بیا درو اویا تنه نارینه دوه شزه د دریم ځل لپاره په عقبه کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ولیدل، او د دې کتنې په لړ کې بیا هغه ژمنه وکړه چې اسلام ته د خلکو در بلول سربېره د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره هر ډول مرسته کوي. چې دغه تړون بیا د قبې د دویم تړون په نامه باندې نومول سوی دی. په دغه تړون کې پریکړه وسوه چې موږ د خدای جل جلاله د پیغمبر هر حکم ته مثبت ځواب وایو، مالی لګښتونه هم په غاړه اخلو، او کله چې مدینه ته حضرت محمد صلی الله علیه وسلم تشریف راوړي موږ د هغه سره هر ډول مرسته کوو او دغه څخه داسې ملاتړ کوو لکه د خپلو اولادونو او د خپل د کورنۍ د غړو څخه چې کوو، او موږ دغه خدماتو په مقابل کې یوازې او یوازې جنت غواړو. او دغه بیعت په حقیقت کې د اسلامي حکومت د بنسټ دبره وا چې هغه کې شوتل سو. رسول پسې هجرت ته حضرت محمد صلی الله علیه وسلم چې کله د یثرب د خلکو څخه د هر ډول ملستۍ ژمنه ترلاسه کړه، بیا په تعقیب سره د یثرب طرف ته د مسلمانانو هجرت شروع سو، او یو میاشت وروسته د مکې څخه د یثرب په لور باندې ولاړل. د هجرت په الهام پر مهال باندې محمد صلی الله علیه و سلم کور د مشرکین د خوا کرابل سوی وو، چې بیا حضرت محمد صلی الله علیه وسلم وغوښتل چې کله د غوښتل دغه کور څخه د باندې ولاړ سي. په دغه شپه علي رضی الله عنه ته دنده ورکړه چې د هغه بستر کې بده سي، او په دې ډول سره کفار دغه کار څخه غافل سي. نو په دغه وخت کې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د ثور غار ته ځي. درې ورځې او درې شپې هلته تیروي، سره له دې چې کفار د غار ترخلی پورې هم ورسېدل، خو د الله جل جلاله په مرسته باندې دغه دوه دوستان د کفارو د شهر څخه وساتل، او په څلورمه ورځ بیا دواړه د اسره په لور باندې حرکت کوي چې د نو ورځو او شپو وروسته بیا د ربیع الاول په اتمه نیټه د دوشنبه په ورځ قباته چې هغه د اسره په دوه میلې کې پروت دی ورسېدل، او په دغه ځای کې د لومړنۍ جمعات بنسټ هم کې شو د صبح یې سرپ ته وخوځېدل. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې د پامړ به مو ګرځېدلې وي او ورڅخه ګټه به مو اخیستې وي. د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول په لویو مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چاري.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ. 00 دواویا دریسوا یواتیا یولس.
بیا کل تو دیما ظلم کلو نلکش پی